دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سرکوم مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول اندیا ذاتي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال کوم چغلې نو ما ودا ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
شوی په رواني وسات کې درسي سات او همدا ډول تاندې څنګه خبرونه اوریدای سي خو ترخه مخ کې لاند خبرونه د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مرستیا الله دربار وایي چې متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو زرو 315 نمبر پریکړه لیکته په نه پاملرنې سره د افغان خزي پنه پاملرنې سره د افغان ښځو حقونه له پامه وغورځول. میرمن بار پرون د جون ولسمه پر ټویټر ولیکل کله چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د هغه مهال له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څخه د ښځو د حقونو پوښتنه وشوه، نو هغه دې مسلې ته هیڅ راز اهمیت ورنه کړ او دا یې د افغانانو ترمنځ خپلمنځي موضوع بلله چې په خپلو کې به حل کړي. زلمی خلیلزاد تر اوسه د میرمن بار د سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه نور تفصیل ورسته. د طالبان حکومت په افغانستان کې د انساني قاچاق په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وروستی راپور رد کړ. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا پر خپل ټویټر لیکلی چې دا راپور د لویدیځ بې ځایه پروپاګند دی. نوموړی زیاتوي چې په افغانستان کې څوک د انسان د قاچاق په جرم ونیول شي نو مجازات کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې چې د غبرګولی په 15 خپور شو افغانستان د هغو 11 هیوادونو په ډله کې یاد کړی چې حکومتونه یې د انسانانو د قاچاق یا د حکومت په چارو کې د اجباري کار په دولتي کمپونو کې د ناوړه جنسي استفادې او په دې کمپونو کې د ماشومانو د جلب په برخو کې پالیسۍ او مستندی طرحې لري. ښاغلی مجاهد په ځواب کې لیکلی دی چې انساني قاچاق د افغانستان له پولو بهر ترسره کیږي چې مخنیوی د نورو هیوادونو مسؤلیت دی نه د دوی د حکومت. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دې راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل د متحده ایالاتو په دې راپور کې د هلکانو او تنکیو زلمیو د قاچاق او د جبري کار د ساحې د پراختیا د اندېښنې وړ مسایل بللي. د طالبانو حکومت وايي په کونړ ولایت کې د ماڼوګي ولسوالۍ د برېښنا بند د رغونې چارې به بشپړې کړي. د طالبانو حکومت ریاست الوزرا پرون پر خپل ټویټر خبر ورکړ چې د اقتصادي کمیسون په نوبتي غونډه کې پریکړه وشوه چې د مالی وزارت د ماڼوګي بند د رغونې د پاتو چارو د بشپړولو په هدف د قراردادي شرکت پیسې ورکړي او یاد شرکت باید د پوروړیو پیسې پرې کړي. دا اعلان داسې مهال کېږي چې د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو له کبله د سلګونو عام المنفیا پروژو د رغونې چارې په ټپه ولاړې دي او ډېرې پروژې نیمګړې پاتې دي. د طالبان حکومت د اقتصاد وزیر د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې یو چاله مشر سره په کتنه کې له افغانستان سره د نورو بشري او بنسټیزو مرستو غوښتنه کړې. د وزارت پر ټویټر خبر ورکړی چې د اقتصاد وزیر دین محمد حنیف پرون د جون ولسمه له ایزابل موسار سره وکتل. د خبر له مخې د اوچا مشر له افغانانو سره د بشري مرستو د زیاتېدو غوښتنه وکړه. د عبدالسیال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې ویلي دي چې اوسمهال افغانستان له سخت بشري بحران سره مخامخ دی او 28.3 میلیونه افغانان چې د دې هیواد له دریو دوه برخه وګړي جوړوي بشري مرستو ته اړ دي، او د دې مرستو د تمویل لپاره سمدستي 9.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لیدل کیږي. درنو اوریدونکو، لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه په رواني اوسات کې تاندې څنګه او همدا ډول درسي سات خبرونې لري، خو تر هغه مخکې راپورونه د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیاله پر امریکا او د افغانستان لپاره د دې هیواد په پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیل ذات نیوکه کوي چې له افغان ښځو سره کړې ژمنې نه دي عملي کړې. هی دربار په 2019 کال کې د دوه د تړون له لاسلیک څخه یو ورځ مخکې د افغانستان په راتلونکي کې د ښځو د حقوقو په مسله کې د خلیل ذات پر بی تفاوتی اندیښنه ښودلی وه. جزئیات په دې راپور کې.
د بشري حقوقو د څار د سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هی دربار د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې پر تړون د څباندې څلورو کلونو له اوښتو وروسته د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د حکومت پر پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیل ذات یو ځل بیا انتقاد کړی. میرمن بار بیگا پر خپل ټوټر لیکلی دی چې له خلیل ذات سره هغه مهال د افغان ښځو د حقونو مسله یاده شوې وه، خو نوموړی د دې په وینا د دې خبرو په فکر کې نو، او دا مسله یې په بې تفاوتۍ سره بې اهمیت او د افغانانو خپل منځي مسله وبلله. میرمن بار له خپل پرونی ټویټ سره یو ځای د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې د موافقې د لاسلیک په درشل کې د 2019 کال د فبروري د 28مې هغه ټویټ په تکرار سره خبر کړی چې د پکې پراتلونکو افغانستان کې د ښځو د برخلیک په اړه اندېښنه ښودلې وه. میرمن بار په دې ټویټ کې د ښاغلی خلیل ذات هغه څرګندونې یادې کړې وې چې ویلې د ښځو مسله تر ډیره د افغانانو خپل منځي مسله ده. میرمن بار د خلیل ذات د څرګندونو ته په اشاره سره لیکلی وو چې له خلیل ذات څخه د هغو اندېښنو په اړه یو خوینه هم ونوریده چې امریکا د افغان میرمنو د حقونو په برخه کې لیوالتیا للا سوار کړي. نو موري لدې سره یو ځای د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو زره 325 نمبر پریکړه لیک یادوي چې وای لخذو پراته سول نشته. د خځو د حقونو فعال شینکی کړوخیل چې لخغلی خلیل ذات سره د دوه د موافقه په درشل کې او روسته څو ځلې د افغان خځو د برخلیک په اړه خبري کړي دي هم د تورته نظر لري. میرمن کړوخیل بګه ازادي رادیو تو ویل چې خلیل ذات د ښځو له حقونو د سرغړونې په صورت کې پر طالبانو د امریکا د بندیزونو ژمنه کړې و.
د زلمی خلیل ذات لپاره د افغان او میرمنو حقونه اصلا لمړیتوب نه درلوده. کلمو چې ملاقات او سر درلوده او موږ خپل اندېښنه د افغان او میرمنو د حقونو د نقصولو په ارتباط او سره شریک کړه. ویل کې چې طالبان د افغان او میرمن حقونه نقص کړي نو موږ به ور باندې اقتصادي بندیزونه ولګو.
میرمن کاروخیل زیاتوی چې متحد ایالاتونو کولای شوې د افغان ښځو د حقونو خوندیتوب او د افغانستان پر راتلونکو حکومت ولایو پرمختګ کې د افغان میرمنو ونده د دوه د تړون یو برخه کړي. د نجونو او ښځو پر تعلیم او تحصیل، په دولتي او نه دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز، او ورسره په ټولنیز ژوند کې پر ښځو د طالبانو لخوا لګیدلي محدودیتونه هغه مسله ده چې د نورو ستونزو ترڅنګ په نړیواله کچه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پر وړاندې خنډ رامنځته کړی. پر نړیوالو فشارونو سربیره په کور دننه هم د طالبانو او د ښځو د حقونو د فعالانو لخوا فشارونه په زیاتې دودي څو طالبان دې ته اړ کړي چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. خو طالبان یو خبره په وار ور کوي چې د افغان ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي.
و موردل چې د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو برخې مشرهي دربار پر متحده ایالاتو او د افغانستان لپاره د دې هیواد پر پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیل ذات نیوکه کړي چې د دوه د تړون په اړه د خبرو پر مهال له افغان خزو سره کړي ژمنې نه دی عملي کړي. د دوه تړون پر افغانستان د طالبانو واکمنیدو ته لار هواره کړه، او طالبانو پر افغانستان له واکمنیدو وروسته د نجونو او خزو پر زده کړو او کار کلک محدودیتونه ولګول. احمد تکل په دې اړه د سیاسي چارو لشنون کې محمد اسحاق اتمر سره خبر کړي، او د مراکب سر کې ترې پوښتلی دي چې آیا خلیل زاد اوس مهال کولای شي په روان وضعیت کې بدلون راولي. ښاغلی اتمر په ځواب کې وایي
د دې په توافقات کې ښاغلی خلیل زاد خپل د دې توافقات او طرح او د ټول جزئیات ښاغلی خلیل زاد ته معلوم. هغه پیدا چې طالبان دوی دریس څنګه دی، دوی فکر آیا واقعا تغییر موندلی دی که نه دی، لیکن په مغه وخت کې خاغل خلیزات یو خو د افغانستان ولسته هغه لازم او رښتینی معلومات وړاندې نکړ. د بل خوانه خپل امریکایانو موس په دې باندې پیږي چې دوی په دغه توافق کې ډېر طالبانو ته کریډیټ ورکړی او لوبه د امریکایانو د لاسه هم وتلی. اوس زه فکر نه کوم که یا ښاغلی خلیلزاد او یا خپل امریکایان وشي کولی چې دغه بایللی لوبه بیرته په خپل کنټرول کې راولي او په خپل ګټه یې واړوي.
بله، ویل کېږي چې ښاغلی خلیلزاد به هغه مهال دا خبره ډېره کوله چې که طالبان د دوهې د موافقې اصول تر پښو لاندې کړي او سرغړونه ترې وکړي نو پر ضد به یې بندیزونه ولګول شي. آیا دا بندیزونه چې اوس مهال امریکا پر طالبانو لګولي دي، مثلا د افغانستان بانک پیسې کنګل کړي، دا همغه بندیزونه دي چې ښاغلی خلیلزاد به یادول؟
تر کومه ځایه پورې چې اوس لیدل کېږي، امریکایان په دغه تېر دوه کالو کې دوی طالبانو لپاره لابیګیري کړی، طالبانو ته پیسې رالیږلي، د طالبانو پیسې دوی چاپ کړي او هغه امکانات ته چې طالبان غوښتي دوی لاسرسی ورته ورکړی. سیمه ایز کانفرانسونو کې د دوی نمایندګان تګ راتګ کوي، د امریکا نماینده دوی سره کابل ته ورځي او په مجلسونو کې دوی سره ناست دي. د بل خوانه که امریکا وغواړي د هغه غوښتنو په مقابل کې چې د طالبانو ځین لري که تعزیرات وضع کېږي او دغه تعزیرات جدي طبیع دی چې په طالبانو به اثر وکړي، او که نه دا چې امریکا صرف په دې نیم چې طالبانو باندې تعزیرات تاثیر نه کوي او تعزیرات وضع نه کړي، نو دا د خپله د امریکایانو هغه عدم وفاداري دی د افغانانو سره او د افغان ولس سره چې په هغه وخت کې ښاغلی خلیلزاد ویلي وو چې موږ به بیا تعزیرات وضع کړو. اوس چې لیدل کېږي دغه تعزیرات نه امریکایان لیواله دي چې دا وضع کړي او نه اوس وخت کې دغه تعزیرات په دې معنا دي چې ګویا دغه به یو د فشار وسیله وي په طالبانو باندې.
او وروستۍ پوښتنه دا ده اتمر صاحب، چې اوس مهال متحد ایالات، نړیواله ټولنه او ملګری ملتونه دا امکانات آیا لري چې طالبان د ښځو د حقونو رعایت ته اړ کړي، او که اوس نو فکر کوي چې اوبه له ورخه اوښتي دي؟
که امریکا او نړیوال وغواړي اوس هم هغوی سره وسیله د فشار شته دی. که نړیوال او که امریکا واقعا نه غواړي چې دغه تعزیرات په دوی باندې ولګوي، نو دا به کیدای شي چې په دوی باندې لازم تاثیر راولي. لیکن تر کوم ځایه چې لیدل کېږي دغه هیله د امریکا او د امریکایي ملګرو ځینې تمه نه شي کېدلی، ځکه چې دوی فرصتونه ډېر طالبانو ته ورکړي او په دغه برخه کې چې طالبانو تر اوسه پورې د ښځو حقوق او هغه غوښتنه چې افغان ولس د طالبانو ځین لري یا نړیوال د طالبان ځین لري، دا یې دغه
ټولته ځواب نه دی ورکړی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د بنگلاديش ته ملي لوبډلې په وړاندې د ټیسټ لای وی څلور ورځې ستونزمنې لوبي ورسته د 15 شپږ څلور خوندو په توپیر ماتې وخوړه. که څه هم د افغانستان کرکټ بورډ وایي د دې لوبي لپاره د لوبغاړو په غوراوي کې ستونزه نه و، خو د کرکټ مبصرینو او د افغان لوبډلې یو زیات شمېر مینوالو پر ټولنیزو شبکو د دې لوبي د لوبغاړو پر غوراوي نیوکې کړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د 1540 منډو په توپیر د بنگلاديش د سیالي لوبډلې پر وړاندې په ټیسټ لوبه کې ماته وخوړه. که څه هم د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د ملي لوبډلې سخته ماته بعد د بنگلاديش پر وړاندې پر روانو لوبو کې د افغان لوبډلې روحیه کمزوري نه کړي، خو د ماته د افغان لوبډلې د غوراوي د څرنګوالي په اړه ډېرې پوښتنې راولاړې کړي دي. وروسته له دې چې د ملي لوبډلې ګڼ شمېر مینوالو پر ټولنیزو شبکو د بنگلاديش پر وړاندې د لوبډلې پر ترکیب انتقادونه وکړل، د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم صادق تیر ماښام له ازادي رادیو سره په خبرو کې د لوبډلې د غوراوي د څرنګوالي دفاع وکړه او ویل چې ملي لوبډله پر روانو سیالیو کې لوبېدو ته چمتو ده.
دغه نننۍ لوبه په پراتونکو شلوریزو او یو ورځنۍ لوبه کوم تاثیر ونه لري، ځکه زمونږه د شارټ فارمیټ لوبډله همدا اوس په کابل کې په تمریناتو بوخت ده. دوی ښه آمادګي لري او هیله ده چې لکه څنګه مو چې پخوا ښې شلوریزې مسابقې ګټلې او ښې یو ورځنۍ مسابقې ګټلې دي، نو تمه کیږي چې دغه راتلونکي مسابقې دا به هم انشاءالله وګټي.
د کرکټ بورډ وایاند ډاټ سرګن کړ چې ملي لوبډله به پر روانو لوبو کې بیا هم د پخوا په څیر وځلېږي. خو د کرکټ بورډ پخوانی اجرایی رئیس او منیجر شفیق ستانکزای بیا بل نظر لري.
دوی نړۍ ته داسې پیغام ورکوي چې ټیسټ سیالۍ دوی ته هیڅ اهمیت نه لري، سلیکشن یا غوراوی د لوبډلې تیاری د لوبډلې بالکل صفر کې ضرب وو. باید ټول کاغه دی غوراوی کمیټه ده د ادارې رهبریت ته او همدارنګ د لوبډلې مدیریه هیئت یا کوچنګ یا روزون کې ټول باید او پختل سي.
د بنگلاديش په پلازمینه ډاکا کې د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ ټیسټ لوبه چې د جون په 14مه نیټه پیل شوې و، پرون په درې وړو لوبو کې د بنگلاديش په قاطع بریا سره پای ته ورسیده. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې او بنگلاديش ترمنځ د رواني جولای میاشتې په 15مه، 8مه او 11مه درې یو ورځنۍ لوبې پلان شوې او په دې پسې به دواړه لوبډلې د جولای په 14مه او 16مه دوه شل اووریزې لوبې هم وکړي.
درنو اوریدونکو اوس مور ابولم چې تاندې څنګه هم دا ډول درسي سات خبرونه ووري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړون کای همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د ایو سروې لمخې په هارو دریو تنکیو ځوانانو کې دوی ویلي چې دوی په انلاین ډول خپل ملګرو سره پاډیکه کیدی او ډیر وخت د چټل لاري له یو بل سره خبرې کوي. پښتنه دا چې ولې ډیر ځوانان نن سبا خپل وخت چټ یا انلاین اړیکو ته ور کوي.
نو انټرنیټ موږ سره نو خامخا درې ساعت څلور ساعت اته پنځه ساعت اته ټول ورځ
دا ډیر چټ کولو پایلې څه وي؟
باور مو په خدای وشه ډوډۍ خوړل بالکل ما څخه هیر وو.
او ځوانان څنګه خپل انلاین اړیکه او چټونه دا تنظیمولای شي چې په نور ژوند منفي تاثیر ونه کړي؟
د دې شانو سره عادت کړی وي بیرته د دې په مقابل کې یو بل سره باید عادت وکړي ترڅو دا راکم شي.
سبا ډیر ځوانان ټولنیز شبکې کاروي او لدی لارې لا مختلفو ملګرو سره چټ یا لیکلي خبرې کوي. ځینې خولا ترنیمو شپو ورته ویخوي او ان خپل خوب ورته خرابوي. زده کوونکي او محصلان بیا په ټولګیو کې کله چې د استاد سترګې بلې خواته واوړي موبایلونه راوباسي او په چټ کې مصرفيږي. دغه ځوانان په مختلفو ځایونو کې لیدل کیږي چې سترګې او ګوتې په موبایل کې مصرفوي. د لوګر اوسیدونکي متي الله احمد زای وایي چټ تر ټلیفوني مکالمو ارزانه تمامېږي او د ساتری او اړیکو ساتلو خلاره ده، ځکه دوی هم ډیر وخت چټ کوي.
د چټ خو فائدې هم زیاتې دي. ځینې ملګرو سره ارتباطات په انټرنیټ کې ډیرې اسانتیاوې موجودې دي او بل ارتباط د ټوکو ټکالو د وخت تیرول لپاره ډیره ښه ده. ځینې وخت زړی فکر غلطیږي، ځینې آنلاین ملګري ته نشي کوی چې هغوی نږدې وګوري. چټ خلاره ده، ویډیو چټینګ ده یا ته د ګوتو چټ داسې کوي او سره. نو انټرنیټ موږ سره نو خامخا درې ساعت څلور ساعت اته پنځه ساعت ټول ورځ او چټ وس دس سو چې کته په انټرنیټ کې نه زه خود شي فکر کوم لکه دنیا نه چې به خینا خبرم.
د کابل اوسیدونکو محمد عمر ځواک چې خپلې هم یو وخت ډیر چټ کاوه وایي د کار په ژوند ډیر منفی تاثیر کړی وو.
یو وخت کې می ملګرو سره به د ورځې کم اس کم درې نیم ساعت ز په چټ کولو بوختم مصروفم. باور مو په خدای وشه ډوډۍ خوړل بالکل ما څخه هیر وو. تقریبا د یو نیم کال مخکینه کې صدرته کوم کور کې می بیزای غوسه کوله، کور کې می بیزای ماشومان وهل. داسې الفاظ می لخلی څخه وستل چې کله به می ورسته فکر په وکړلو پخیمانه بشوم. خو د وخت په تیریدو سره می دغه هرڅه اصلاح کړل. داسې یو سمې ول وستل ولستل داسې کتابونه می ولستل داسې ملګرو سره آشنا شوم چې لدې څخه زمانی کړم چې په دې کې تا تاوان دی ذهني اختلاط ذهني مشکلات درته جوړیږي سترګو ته دی زیان رسوي فکر دې رالنډوي تا ته بیا ژر غوسه درځي د ملګرو ترمنځ تفکیک نشي کولی چې کوم ښه ملګری دی کوم بد ملګری دی
په قطر کې افغان محصل عبدالوارث وایي ډېر ځوانان شته چې په ټولنیزو شبکو کې یې له خلکو سره ډېر ښه روابط جوړ کړي خو په کور او ټولنه کې بیا منزوي دي
ټولنیز رسنۍ په ټوله کې په دې خاطر چې دا د خلکو ټولنیز اړیکې سره نږدې کې برعکس اړیکې خرابوي او کموي یو څوک به مثلا په ټویټونو کې په فیسبوکونو کې او سناپ چټونو یا نور انسټاګرام کې وګوري چې ډېرو خلکو سره پالي سلامونه کوي او لایکونه کوي لیکن په عملي لحاظ بیا په کور کې دختار دوستانو سره هغه بیا همدغسې نه پالي نو په همدې لحاظ دا ټولنیز رسنۍ که چیرې په سم ډول ونه کارول شي له ګټو یې تاوانونه زیات دي او دا ټولنیز رسنۍ په دې خاطر چې د ټولنیزو اړیکو لپاره وکارېږي د ټولنیزو اړیکو له منځه وړلو باعث کېږي هیله ده چې خلک مخکې له دې چې دا ټولنیزې رسنۍ وکاروي په کارولو یې پوه شي او بیا دې ته یې پام وي چې د احتیاط تر حده ونه رسېږي ځکه دا ټولنیزې رسنۍ اکثره مجازي دي یعنې حقیقت ژوند هغسې نه دی لکه څنګه چې ګلورین دی او څنګه چې دغه کسان په ټولنیزو رسنۍ کې ښيي
ډاکټر محب الله اصغام وایي هغه کسان چې ډېر چټ کوي په ډېرو ناروغیو د تکې دوه امکان شته نو موړی له همدې بابته دا را پیدا کیدونکو زینو ناروغیو یادونه کوي
څوک چې ډیر چټ کوي دای مجبوری چې سر لکټیټ ونی سي سر چټیټ نی سي دلته د ورمیک په دې مریو باندې فشار راځي او دا ته د مریو د خرابېدو سبب هم کېدای شي بل ځینې د دې چې د سکرین ته ډیر کتل سترګې وچوي سکرینونو رڼا چې ده د خپل هم سترګو باندې منفي اثر لري بل جسمی ځینې د دې چې څوک چې ډیر چټ کوي یا ټلویزیون ته ډیر کینی یا کمپیوټر ته ډیر کینی د دې هغه خوځښت کمیږي دی به ډیر وخت بناست وی او د ناسته د سړی وزن زیاتوي د فشار د لوړېدو سبب کیږي د شکر یا دیابت مریضی په داسې کسانو کې زیاتره پیدا کیږي
ځینې زده کوونکي او محصلان خو په ټولګیو کې هم چټ کوي کله چې د استاد سترګې پرې نه وي دوی بیا په خپلو موبایلونو کې مصروف شوي وي خو دیا ناکاکړ چې هم کار کوي او هم درس وایي په دې نظر ده چې هر څه باید په خپل وخت وشي
زما وخت څنګه چې لکه د سهار چې زه تر ماښام پورې اول خو زما کار دی وظیفه لرم بعد هغې څه بیا پانتون او درسونه وایم بعد هغې چې کور ته ځم که یو ساعت دپاره یا نیم ساعت دپاره زه که چټنګ وکړم او ډېری وخت هم نه وایم کله په کار کې هم چې بیکاره اوسم کوم او دا باید دا شیان موږ منظم خپل ځان دپاره لکه چې تقسیم اوقات باید داته لرو که بې نظمي وکړو خپل په کار کې نه درس ته موږ توجه کولی سو پام لرلی سو او نه خپل کار ته او د هغې چې زموږ سرنوشت او راتلونکی هم خرابېږي په دې کې
ډاکټر زغم وایي د چټ کولو وخت باید تنظیم شي او افراد ته پکې نه کیږي نوموړی همدار از وایي په ډیرو ټولنیزو شبکو کې د چټ ترڅنګ د موبایل په څیر خبرې هم کیدلای شي یا ځوانان کولای شي د ویډیو تماس لاري یو بل سره وویني او وغږیږي کچېری دوی دا کار وکړي ګټه به کړي وي
یو رقم عینا کې دي چې هغه ته انټي ریفلیکشن وایي چې دا د رڼا د انعکاس مخه نیسي هغه سي عینا کې یو څم راسته کې سترګو سره بل دا چې قصدن د سترګې وځمبي هر دقه دوه درې واره سترګې وځمبي چې سترګې وچنه شي او بل دا چې یو څو دقه چې چټ کې یا کمپیوټر ته ناسي اعظمي تر نیم ساعت باید اضافه کینني بیا دې یو څو دقه څلور پنځه دقیقې وګرځي چې دا غړی په خوځیدو شي وینې په بدن کې او به یې بل مسله دا ده چې کم ممکن وي د چټ په ځای کې خبرې وکي اوس خو په اړه ټولنیز رسنۍ د اپلیکیشنونه دي چې چټ ور باندې کې په اکثرو کې خبرې هم کېدای شي نو خو به دا وي چې د چټ پر ځای خبرې ډېرې وکي البته د ضرورت په وخت کې هغه او تر ډېره حده له چټ کولو ځان وساتي
تان دي څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
دا چې ولې ځوانان ډېر وخت چټ یا انلاین اړیکو ته ورکوي او څه ډول چټ کول تنظیم شي په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم استاد نن سبا ډیر ځوانان دي ټولنیز شبکو ته لاسرسی لري دوی چټونه کوي ډیر چټ کول د انسان پر روان څه اثر درلودلی شي
اول نمونه دا چې موږ د یوې واقعي دنیا نه ورزو یوې کاذب دنیا ته غیر واقعی دنیا ته او مجازی دنیا ته هغه دنیا کې کوم هر شی وغوړو ثبوت کو که هر څه موږ ممکن وي که هر څه زموږ په لاس کې وي او هر ډول آرامش معنا کو هغه ټول لاسترړنې هم مجازی دي که څوک وایي چې زه هلته ډېر آرام یم هلته هر څه ممکن دي هغه ممکنات ټول مجازی ممکنات دي یوه ستونزه د پخوانیو انسانانو له علمي نظره دا وه چې دوی غیر واقعي بحثونه کول غیر واقعي ژوند کوو تخیلي و انتظایي ژوند کوو دا یوه ستونزه ده پس له دې به بیا موږ ونشو کولی چې په واقعي مسایلو باندې تمرکز وکړو دوهم مسله چې د زموږ تمرکز ډېر له نقصان سره واردوي موږ په رواني اړخ باید په بیلابیلو مسایلو قضایاو او پدیدو باندې تمرکز وکړو د ژوند لپاره خپل دا هغه څه دی چې زموږ تمرکز په واقعي معنا باندې متزلزل کوي یا راوړي د هغه څه په سر باندې انرژي لګوي سړی چې هغه په واقعي دنیا کې ورته کوي ډیر مفید او ډیر موثر به اوس داسې یو ځای کې دی چې هلته تمرکز کول یوازې او یوازې احساسي لاسترونه لري نه سنجشي لاسترونه لري نه مادي لاسترونه لري سړی ته چې ګټه وکړي سړی پکې دا ټول هغه ستونزې دي چې وروسته دی بیا منځته راتللی شي ټولنیز روابط کې مشکل پیدا کیږي اعتماد کې مشکل پیدا کیږي ځان باورۍ کې مشکل پیدا کیږي تمرکز کې مشکل پیدا کیږي هغه ټول جهان بینی په عمر باندې انسان بدلیږي کله چې دا ټول څه بدلیږي تاسو دی واقعي انسان سره چې په دې محیط کې روزلای دی نه مخ د هغه چا سره مخ یاستې چې یو بل الکترونیکی ټکنالوژي کې محیط روزلای دی او دا چا په ګټه روزلای دی هیڅ نه معلوم دا ټکنالوژي ته نه بنا ان نتیجه دا کیږي چې یو ډول په لوی معنا باندې غیر مفید یا هغه څه چې نهیلستي فلسفه کې راځي چې پوچي سره مخ کیږي سړی او په ځوان ځانې کې د دې هي ارزښمنه هستې چې د ایلری له مختلفو زاویو دغه چیلنجونه ورته ورکوي چې اخر بل اخر وایي چې وخت مې هڅه تیر شو ځواني مې هڅه تیر شو او هغه څه راست راغلی او هڅه بس ټول خیالات او انتظار او په هغه نړۍ کې چې دغه محرومیتونه یو سره کم دي فکر کوم دغه شان ته ډیر چانس نه ورکول کیږي اما زمونږ به یو څوک کال په دې کې ولګيږي یو څه دغه نسل یو څه عمر په دې شان ولګيږي ترڅو تجربه شي او د نورو لپاره بیا دا تجربه یو مهم حکم یا یو مهم فیصله ځای ونیسي
تاسو ول چې څو وخت پنی سي خو څنګه کوي شي ځوان چې خپل وخت کنټرول کې چې ډیر وخت چرټونه کې ډیر مصرف نسی خپل کارونه هم کې
یو ځای دی او برخه د ژوند ټول برخه کې څوک وغوړو چې تر نیمه کې لاندې ونیسو ټول برخه دی هغه کسانو چې دلته به نظم دي هغه برخه د ژوند ټول به نظم دي نتیجه دا کیږي چې مونږ یو ډول خاص سنجونه د افغان انسان لپاره ولرو د ځان پر اړه او د جهان پر اړه یو خاص تصور او فکر ولري دغه خاص تصور او فکر کې مسؤلیت پذیری ژوندیا د وخت ارزښت د ځان ارزښت د خپل فکر ارزښت دقت او دغه ټول منستر تل شي چې ورسره نه یوازې دا برخه د ژوند ټول برخه برابرې وي تاسو عین پښتنه دغه پر بته مطرح کول شي د ذکر پر بته مطرح کول شي کله چې یو څوک امکانات هم لري د ژوند آرامش هم لري وخت هم لري ول ذکر نه کوي د دې لپاره هیڅ ځواب نه دی موجود فقط دا چې د پسنجونه کې مشکل دی لکه عین قضیه چې دلته ده د پسنجونه کې دا مشکل پات دی کنه کې دې شي په دې چې په دې باندې خو پوي چې ساعتونه به کې تیریږي وختونه به کې ځای کې پیسې به کې مصرفيږي هیڅ څه نشم ترلاسه کولای تر یوازې یو احساس د چاخې پات کیږي نور هیڅ شم نشته په دې باندې ټول سره پويږي اما هغه ډول سنجش نشته دی چې زغ ټولو په سر باندې راشي د ټولو د مدیریت لپاره روحیه او انرژي آماده کې په بدن کې زه فکر کوم چې کوم وشو کولای خپل ځلمي او خپل ځانان ته د نوې دنیا سنجش ورکو د نوې ژوند سنجش ورکو د به وشو کولای دغه مختلفو عناصر او پدیدو چې د غجمن ټکنالوژي او دغه موارد دي د ټولو لپاره به وشو کولای یو مهالویش ولري یو وخت ولري خاص وختونو کې هم دونه استفاده وکي هم خپل نور ټول کارونه تورسي کې هغه کسان چې بیا هم وایم عادت کړی وي د شانو لپاره د شانو سره عادت کړی وي بیرته د دې په مقابل کې یو بل سره باید عادت وکي ترڅو دا راکم شي پرته د دې په نصیحت او په سپارښتنه او په عادي غوښتنه او هیله کولو باندې د مشکل نه حل کیږي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلای شي د ماخام لشپګو بجو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لاندو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ لته سره
زموږ کور کې ټول کارونه موږ کوو یا هر ارکان په دا کارونه کې هیڅ برخه نه اخلي
د دنس د کړیله ته د سده په دې باورې چې سینما ارتیا نور ته پیخي
کور کارونه نه مزد د نه کوي څه ته
دې کو کوه مې نور کار نه استما ضرورت به کوم لکه کالي او تو کول
په
افغانی ټولنه کې له ماشومتوبه هلکانو ته داسې یو فکر ورکول کیږي چې ګنې د کور کارونه یوازې باید ښځې وکړي او دوی ته مناسبه نه ده چې دا کارونه زده یا وکړي. له همدې فکر سره رالوی شوي ځوانان بیا په اسانۍ په کور کې څه ته لاس نه وروړي او د خپلو ستونزو د حل په خاطر په ښځینهو په ټکیه او امرونه کوي. درې ځوانان صدیق دقیق ملیحا او غلام سید حیران په همدې اړه راته غږیدلی.
د کور کارونه چې معمولا په سیمو کې د کور مربوط کیږي یا د ښځو مربوط کیږي هغه کارونه ما نه دي کړي، ځکه موږ هلته کلي کې اوسو. هلته دا دود نه داسې نارینه دي، مثلا یا لوښي ومینځي یا د دیګ وکړي یا د بل کار وکړي. هلته که څوک دا کار کوي په دا کور کې نورې ښځې ورته بیا داسې وایي چې مثلا دا د ښځې غلام ده یا د ښځې خدمتګار ده، یا دا ټول شیان سره یو ځای شوي او د دې مخې نیولی داسې څوک دا کار وکړي.
زموږ کور کې ټول کارونه موږ کوو، یا هر ارکان په دا کارونو کې هیڅ برخه نه اخلي، ځکه چې کورنۍ هغوی داسې فکر ورکړی دی چې هغوی د کور کار باید ونه کړي، دا کارونه د ښځو مربوط کړي، یعنی سړیان باید د کور کارونه کړي. او اوس سړیان دا د کور کارونه کول یا برخه اخیستل د کور په کارونو کې ځان ته یو لوی شرم ګڼي.
اوسنی ځوانان چې دي کنه هغوی ډېرې شیان ځان لپاره شرم بولي چې زده کوي، لکه یو له هغوی نه هم همدغه د پخلي زده کول یا د کور کارونو کې د ښځو سره مرسته کول دي. اما دا بالکل غلطې مفکورې دي چې موږ په خپل کور کې له چا سره مرسته وکړو. ولې هغه څوک دي؟ زموږ مور دی، زموږ پلار دی. که چېرته هغوی په سختو مشکلاتو کې وي نو موږ ورسره مرسته کول دا زموږ په واجبه ده.
دا یو خصوصي پوهنتون محصل احسان الله وایي ډېر کله داسې پیښېږي چې په کور کې څوک نه وي، نو په کار ده چې په داسې وخت کې هم ځوانان خپله ځان ته څه وکولی شي.
په ځینو وختونو کې شاید زنانه په کور کې نه وي، نو موږ او تاسو خپل هم دا ضرورت پخې تر څو پورې ځان ته خپل کارونه ترسره کړو. زه محصل یم او تر یو څه وخت ما په لیلې کې هم تیر کړی دی. په هغه وخت کې هم ماته احساس شوی ده خو دې څخه مخکې زمونږ مثلا په کور کې کله چې زنانه نه وي ما په خپل ځان دپاره اشپزي کړې ده. همدارنګه په داسې وختونو کې ما ځان دپاره خپل کالي سرې کړي، کالي مو وینځلي دي، ځان دپاره مو ډوډۍ خوراک لوښي هر څه تیار کړي دي.
خوشته داسې ځوانان چې د کور کارونه یوازې په ښځو پورې تړي، خو کله چې ښځې په کور کې نه وي بیا نو تر هغو وږي ناست وي چې هغوی راشي او یو څه ورته پاخه کړي. محمد ارشاد یو له دغو ځوانانو څخه دی.
کور کارونه نه مې زده دي، نه کوای شو. د کور کارونه موږ ته سړیان ته نه کېږي، ښځې کوي.
دا چې کور کې خپله کار نه کوې، مثال یو ورځ کور کې څوک نه وي نو بیا د کور کارونه څنګه کېږي؟ یا تا ته ډوډۍ څوک پخوي؟
کور کې څوک نه وي چې زموږ خپله وخت وږی کرام سترو کې څوک راشي او
د غزنی اوسیدونکو زاهد سمدزی وایي ځوانان ځکه د کور کارونه نه زده کوي چې فکر کوي اړتیا نه ورته لري، خو کله چې په کور یا اتاق کې یوازې وي هغه وخت ورته معلومیږي چې د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
ډېری کسانې نزده کوي او د دې نزده کړې علت یې دا ده چې دی په دې باوري وي سینما اړتیا نه ورته پیښېږي. خو کله چې بیا دغه کسان له دغسې مشکل سره مخ شوي چې دی په کور کې تنهایي یا مثلا کورنۍ بلې خوا ته تللي یا په اتاق کې تنها کېږي، هغه وخت بیا ورمعلومېږي. دا ډېره ښه ده چې سړی په خپله یو څه وکړي. زه له خوړو ډېر خوند اخلمه چې په خپله یې پخه کړمه یا زحمت باندې وباسم. ښایي یو علت یې دا چې دا زحمت ځان ته خوند لري.
سمدزی زیاتوي نن سبا ډېر ځوانان په زده کړو یا ګټې پسې له کوره بهر ځي، نو د دوی لپاره مهمه ده چې د کور کارونه زده کړي.
مشکل هغه کسان ډیر نه لري چې دغه کارونو کې لږ ما څه وکړي او یا زده کړي. بل خبره دا ده نن سبا ډیری کسان بیا خصوصا ځوانان چې دي مجبور دي چې تناز ونډ وکړي یا په اتاقونو کې اوسي کې یا مسافرۍ کې اوسي. که کار کوي که درس وایي نو د اتاق کار به زده کوي او د اتاق کار هم هماغه د کور کار ده، هیڅ فرق هم تقریبا نه لري، بلکې اضافه مسؤلیت لا ښایي ولري.
د کابل پوهنتون د عربي ادبیاتو پوهنځي د ماسټري دورې محصل نقیب احمد عزیزي وایي د کور کارونه زده کړي او کله هم داسې نه دي پېښ شوي چې د کور د خزینو په نه موجودیت کې دی وږی یا تږی پاتې شوی وي.
مثلا داسې وخت راغلی داسې ما په خپله کور کې به څوک نه وو یا به چېرته تللي و خپلوانو کره، بیا به مې خپله ټولو ته چای تیاراوه یا به مې داسې یو دیګ به مې ورته کاوه چې که څه هم هغه د ښځو د نارینه و دیګ دوی ډېر فرق لري، خو ما به هغه مخکې زده کړی و یا به مې کړی و نو به مې بیا په خپله باندې دیګ وکوه. او داسې وخت خو هېڅ وخت نه دی راغلی چې په کور کې ښځینه څوک نه وي او زه د دې له وجې چې دیګ مې نه ده زده وږی پاتې سوی یم. یعنی ما ته یې په خپله یوه دغه ګټه رسېدلې وه چې که به څوک و که به نه و ما په خپله کولی اساس هغه دیګ وکوم یا ځینې نور کارونه چې ما ضرورت وي بیا کوم، لکه کالي اوتو کول یا کالي پرې منځل. که څه هم کالي پرې منځل ما خوښېږي نه، خو مطلب زده مې دي.
د درنو اوریدونکو د ځوانانو خبري مو وريدي. اوس له غزوان سر مرکه لرو چې د کور ډیر کارونه زده دي او د کور له خزینه سره تل مرسته کوي. د غزوان په هیاله مل خمر نومیږي او د پکتیا په هنتون د ادبیاتو په هنزي استاد دی. له د سره می مرکه کړي او په پیل کې متری پختلی چې د یو ځوان لپاره د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
د کور د کارونو کول او زده کول هر ځوان لپاره وړین او ضروري کار دی، ځکه چې موږ ډېرې ځوانان به داسې وي چې کورونو کې به مثلا دوی خپل میرمنې نه لري یا به په اسلام مجردان وي او د دوی میندې به هم مثلا ډېر عمر خوړلې وي یا به زړې وي، د کور د کارونو کول وس به نه رسیږي. نو دوی کولی شي مرسته ورسره وکړي، مثلا اخلي پخلي کې، د لوښو په مینځلو کې، په سمولو کې، حتی د کوټې په جارو کولو کې. له بده مرغه چې که څه هم زمونږ په ټولنه کې دغه دود یا دغه فکر نشته، خو دا یو غوره کار دی او دا له کورنۍ سره، د کورنۍ له غړو سره، د مور پلار سره د مرستې کولو تر ټولو غوره کار دی باید سړی وکړي.
کراته وای چې خپل هم په کور کې کار کوي.
کله چې کور کې وم او دې ته بیا نه ګورم چې زه مثلا یو کار کولی شم یا ځان ته چای پخولی شم یا او بره تر اخیستلی شم، بیا په بل چه غږ نه کوم. بیا ډیر کله زه هڅه کوم چې د هوسانه شیان کور کې پاخه کوم، یا مثلا نور کارونه وي، د بسترې ټولول شول، داسې مثلا حتی د بوټانو رنګول شول، دغه شیان ټول چې له ماله وسه کېږي زه خپله کوم.
لکه اول سر دی چې د کور کارونه کول کنه، که دغه اول وختو په اړه راته وایي. اوس چې مثال یو وخت داسې مې چې سړی فکر کوي چې دا د کور کارونه کنه باید زه ونه کړم، باید نجونې یا ښځې وکړي، کنه زه خو بس د کور نارینه یم، دا کارونه زما لپاره مناسب نه دي.
رښتیا ده، مخکې چې ما فکر داسې نه و جوړ شوی، نو کور کارونه یا شرم راته ښکارېدو یا نه مې کول یا د لټۍ له وجې نه مې کول. نو خو کله چې زه په دې پوه شوم چې دا د چا نه په شخصیت کې کمی راولي، نه کوم بل زیان ورته لري، او برعکس یو ښه کار هم دی او دا مسؤلیت ته باید سړی غاړه کېږدي. نو ځکه دا ګډ ژوند دی او ژوند د ښځې او د نر ترمنځ ویشل شوی نه دی. نو هر څوک مسؤلیت چې څومره ترسره کولی شي دا باید وکړي. یعنی دا ضرور نه ده چې ښځه د اتمن پخلی وکړي، ښځه دې نو نرنه دې هېڅ پخلی نه کوي. نو پخلی کول بل کار کول نه په نر پورې مختص کار دی یا ځانګړی شوی کار دی او نه په ښځه پورې. دا خو اوس موږ د ژوند سره ویشلی ده چې ښځو ته مویلي چې ته به یوازې بوټونه رنګوي او کالي به مینځي او بستره به ټولوي، بل کار به کوي، او نارینه بس د باندې سر وي چې هغه هم سخت کارونه کوي. ما بیا دې خبر ته نه دي کتلي چې کله مې دا فکر بدل شوی دی. نو اوس چې څومره مې وسه کېږي د کور کارونه زه په بله خپله کوم.
کله د چا له داسې عکس العمل سره مخ شوی چې مثال درته وایي چې ته د کور کار کوې که نه، دا ستا لپاره ښه نه دي یا یو بد نوم یې درته اخیستی وي، د هغو په وړاندې ستا عکس العمل یا ځواب بیا څو؟
نه، برعکس، ما چې کله خپلې دا کیسې ورته کړې دي چې زه په کور کې کار کوم او یا مثلا مرسته کوم د کور د غړو سره، دوی ډېر ښه ارزولی یم او حتی مثلا تقدیر کړی یم. زه له خلکو هم هیله لرم چې دې کیسو ته ونه ګوري، ځکه چې زمونږ په ټولنه کې هر ښه کار یو قسم ته ناوړه یا بد عکس العمل لري، خو هغه کار ښه وي. نو عکس العملونو ته په کتو سره باید ښه کار پرې نه ښودل شي.
او وروستۍ پوښتنه دا چې که یو ځوان وغواړي په کور کې کار وکړي که نه، لومړی زده کول پکار دي، دا یې له کوم ځای باید را پیل کړي؟
اوس مثلا د بوټونو رنګول خو زده کړه نه غواړي، خو فقط یو فکر دې وکړي چې دا څومره بده ده سړي ته مور یا خور یا یو بل څوک لګیا وي او بوټونه ورته رنګوي که نه. نو یو ویښ وجدان چې وي د کارونه به ډېر سړي ته آسانېږي. خو زه پوهېږم مثلا اخلی پخلی چې دی دا بیا زده کړه هم غواړي. نو دوی کولی شي له خپلې مور سره، له میرمنې سره، له خور سره کښېني، یوه ورځ دی ورسره پیسله د شاګرد په حیث کار وکړي، بله ورځ کولی شي چې خپله پخلی وکړي، یا یوه ورځ دوی ورسره کښېني چې دوی څنګه کالي څنګه مینځي، د جریان دی یوه ورځ ورسره تعقیب کړي، بله ورځ کولی شي چې کالي ومینځي، یا بل کار څومره کارونه چې موږ په کور کې پیژنو چې اړتیا ده چې وشي. نو دا خو کوم ځمکه اسمان ته راوستل نه دي، اسان کار دی. فقط که څوک وغواړي چې دا بدلون وکړي او دا غوره بدلون په ځان کې راولي کولی شي.
درنو اوریدونکو، د کور د کارونو زده کول شرم نه بلکې وړتیا ده. دا به هیڅ بدنوي چې یو ځوان خپلې ټولې اړتیاوې خپله پوره کړي او نورو ته سترګې ونه نیسي. همدارنګه د کور په کارونو کې له مور، خور او ښځې سره مرسته کول سبب کیږي چې د دوی ترمنځ مینه ډېره کړي.
درنو اوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه هم دلته پېته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
په سلامونو مو له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت خبرونې ته هرکلی کوم. نن په درسي ساعت کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو. د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له آزادۍ رادیو خپرېږي. لومړی زو او دوم ټولګي تاریخ پیلو. که مو په یاد وینو د تاریخ په تیر درس کې ښوونکي موږ ته د بی بی هاجرې او اسماعیل علیه السلام د تاریخي داستان په لړ کې دا ویل چې اسماعیل علیه السلام په کم عمر کې د خدای پاک امر لازم وباله. د خدای په امر او د خپل پلار په غوښتنه قربانۍ ته حاضر شو، خو زوی او پلار د خدای له دې ازمایښته بریالي ووتل. نن به د قربانۍ په برخه کې د خدای د فرمان لپاره ځای کولو وروسته د ابراهیم او اسماعیل علیه السلام له لورې یو بل تاریخي شاهکار ولولو. دا تاریخي پیښه د دوی په لاس د کعبې شریفې جوړېدل دي. د ښوونکي په درس کې به واورو چې کعبه شریفه څنګه جوړه شوه او د جوړولو اهداف یې کوم وو.
نن مو اوله موضوع ده د کعبې شریفې ودانول. حضرت ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام په ګډون د پاک خدای جل جلاله په امر کعبه شریفه ودانه کړه او حجر الاسود ته د هغه په دیوال کې ځای ورکړ. هغه وخت چې د کعبه شریف دیوالونه جوړول دا دعا به ویله: ای پاک او لوی خدای، زموږ دا هڅې ومنه، ځکه ته هر څه اورې او په هر څه پوهېږې. ای خدای، موږ مسلمانان خپل مکتی وګرځوه او زموږ په نسل کې داسې قوم پیدا کړه چې ستا مکتی اوسېږي. موږ ته د عبادت لار راوښه او پر موږ مهرباني وکړه، ځکه ته بخښونکی او مهربانه یې. ای لوی خدای، په دې ملک کې د هغه له خلکو څخه یو رسول راولېږه چې ستا آیتونه ورته واوروي او حکمت هغو ته وښیي او د هغو اخلاق غوره او حمید وګرځوي. په تحقیق سره چې ته زیات قدرت لرې او لوی ذات یې. په دې توګه بیت الله شریف د پاک خدای جل جلاله د عبادت او لمانځنې لپاره د ابراهیم علیه السلام لخوا په مکه معظمه کې جوړ شو. دا ودانۍ یوازې د عبادت لپاره نه ده، بلکې د پخوا وختونو څخه د توحید د تبلیغ مرکز و. له برکت څخه ډک کور او د عالمانو د لارښوونو مرکز ټاکل شوی و. موخه او مقصد یې دا و تر څو ټول هغه خلک چې پر واحد خدای پاک جل جلاله ایمان لري په دې ځای کې سره یوځای سي او په ګډه د الله پاک عبادت وکړي او د وحدانیت پیغام له ځانونو سره خپلو هیوادونو ته یوسي او هلته خلک هغه ته راوبولي. له همدې کبله چې لوی خدای جل جلاله د کعبې حج په ټولو شتمنو مسلمانانو باندې په ټول ژوند کې یو ځل فرض ګرځولی دی، نو الله پاک ورته هغه شتمنو خلکو ته دغه امر کړی دی چې کم خلک شتمن او پیسې ولري هغه باید حج وکړي. راځو دوهم درس ته چې د ابراهیم علیه السلام مړینه ده. ابراهیم علیه السلام د یو سلو پنځاویا کلونو عمر څخه وروسته وفات شو او په فلسطین کې د الخلیل په ښار کې خاورو ته وسپارل شو. پر حضرت ابراهیم علیه السلام باندې لس صحیفې نازلې شوې دي او دغه صحیفې به موږ په راتلونکي او نوي درسونو کې وایو چې د صحیفې او د قرآني آیاتونو ترمنځ څه توپیر دی.
د درس په وروستۍ برخه کې لکونکي مودا واوریدل چې ابراهیم علیه السلام 115 کلنۍ کې وفات شو او د هغو پیغمبرانو له جملې و چې صحیفې پرې نازلې شوې وي.
درس سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي رادیو پیلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
مننه چې له ازادۍ راډیو څخه درسي ساعت تغواګی است. اوس هم د اتم ټولګي تاریخ د عباسی خلافت د تاریخ په لړ کې په تیر درسي ساعت کې دا ویل شول چې عباسی خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسی حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیرېده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو. نن به په مصر کې د عباسی پاچاهانو سلسله پیل کړو او په دې برخه کې به ښوونکی اداره ته وایي چې په دې تاریخي سلسله کې څو عباسی سلطانانو پر مصر واکمنی کړې او د مصر سیاسي تاریخ ته یې څه په میراث پریښي دي. دا تاسو او دا هم د ښوونکي درس.
په تیر درس کې خو مو ویل چې د عباسی د حکمرانانو انحطاط او زوال. په دغه درس کې موږ د مصر کې د عباسی سلطانیو حکمرانی یا هم په مصر کې چې کوم سلطنتونه تیر شوي دي هغه حکمرانان. اول مستنصر بالله چې د 1450 څخه تر 1480 هجری قمری پورې د واکمنی کړی ده. مستنصر بالله په قاهره کې د یو څه وخت تیرول څخه وروسته د عراق ته تللو اراده وکړل. په لار کې د تاتاریانو پوځ سره وجنګېدی. د ډیرو وینو تویول څخه وروسته مصري پوځ مات وخوړله. د خپلې ناکامۍ څخه مایوس او ځان یې مخفي هم پټ کړی. ځینې وایي چې په همدې جنگ کې مستنصر بالله ووژل شو. دوهم راجو حکیم بی امر الله د 1461 څخه تر 1501 هجری قمری کال پورې. د مستنصر نو وروسته ظاهر بیرس د عباسی خاندان یو شخص ابوالعباس احمد په قاهره کې مقرر کړ. نوی حکمران د حکیم بی امر الله لقب غوره کړ، یعنی پر خپل ځان یې د حکیم بی امر الله نوم کېښوي. وروسته له یو وخت څخه د ده او ظاهر ترمنځ اختلاف پیدا شو. د یې بندي او نظر بند کړ. د ده د حکومت موده 40 کلو څخه زیاته وه، سره له دې چې د ده په نامه سکه جاری وه او خطبه هم د ده په نامه ویل کېده. لیکن د ده حکومت زیاته موده په زندان کې تیره شوه او بالاخره په 1501 هجری قمری کال کې مړ شو. بیا وروسته راځو د لومړی مصطفی الله دغه حکومت. د حکیم د وفات څخه وروسته د دزوی سلیمان د مستکفی بالله په لقب سره د سلطان ناصر لخوا پر تخت کښېنستی. د دوی ترمنځ پوره دیش کاله اړیکې ډیر شوې، لیکن شرپسنده عناصرو، یعنی هغه خلک چې شارې جوړوي، د دوی په منځ کې شیطانتونه او داسې غلطي اعمال ترسره کول، د دوی په منځ کې بدګماني پیدا کړه. د سلطان وخت سلطان هغه شخص و چې سلیمان یې پر تخت کښېنوي. د سلطان واک او تنخواه یې کم کړه. بالاخره په 1540 هجری قمری کال کې دی خپل هم وفات شو. د ده څخه وروسته واسق بالله سلطان شو. د سلطنت 6 میاشتې دوام وکړي. کله چې دی معزول یا هم ایسته شو، نو د ده پر ځای احمد بنی مستکفی د دویم حکیم بی امر الله په لقب سره د سلطنت په تخت کښېنستی. د دې حکمران په زمانه کې د مصر و فرمان روایان تیر شول. دوی ټولو حکیم بی الله ته په درنه او د قدر په سترګه کتل. حکیم په 1540 هجری قمری کال کې وفات شو او د ده پر ځای د ورور ابوبکر بن مستکفی د لومړي معتمد بالله په لقب سره په تخت کښېنستی. د کابو 15 کاله حکومت وکړي. په همدې ترتیب سره د مصر ټول قدرت د مصر د امراو سره و. لکه څنګه چې موږ په تیر درس کې وویل چې دوی هیڅ واک نه درلودي، هغه حقیقي واقع د امراو سره و. راځو د عباسیانو د دورې ته یو لنډه کتنه کوو. د عباسیانو دوره د امویانو په خلاف چې د فتوحاتو دوره هم بلل کېږي، د مدنیت او پرمختګ له کبله شهرت لري. اداري تشکیلات سم او دایمي او موقتي اسکر په شتوګه تنظیم سول. علم، پن او پوهنې په زړه پورې ترقي او پرمختګ وکړي. علمي کتابونه د باندنیو ژبو څخه په عربي ترجمه سول. تاریخ لیکونکو، طالب کوونکو او جغرافیه لیکونکو د معلوماتو راټولولو او د پوهې د ډیرولو لپاره د یون او سفر کړهونه په ځان وکړل او ډیر جغرافیایي کشفیات یې وکړل. په لوی شهرونو کې کتابونه پوهنتونونه جوړ کړل. عالمانو، ادیبانو او د پوهې خاوندانو د علم او پوهې په ښودنه کې ډېر کوششونه وکړل. عربي ژبه د ټولو آسیا او افریقا په اسلامي مفتوحه هیوادونو کې رواج شول او عمومیت یې پیدا کړ. په طب، ریاضي او نور علومو کې لوی استادان منځته راغلل. بغداد د عباسیانو پلازمینې په ټولو ښارونو باندې امتیاز درلود. د ملک په هر ګوټ کې لارې، کاروانسرایونه، جماعتونه او روغتونونه جوړ شول. په دمشق کې د ټوکرانو د اوبدلو کارخانې جوړې سوې. د مالګې، سرپو، ګوګړو، اوسپنې او نورو کانونه راویستل شول. په بغداد سربیره بصره، کوفه، مصر، کروان، نیشاپور، بخارا، مرو، ری او داسې نور ځایونه هم د علم او ادب لوی مرکزونه وه.
د عباسیانو د تاریخ سلسله په برخه کې مو ولوستل چې دغه دوره د علم او فرهنګ د ودې لپاره یو خورا مهم وخت و، او په همدې تاریخي دوره کې د عباسي خلافت په اډانه کې د علم او فرهنګ د ودې ترڅنګ عباسي حاکمانو، عالمانو او فرهنګیانو ته د دې زمینه برابره کړه چې د دوی د خلافت له جغرافیې بهر هم سفر وکړي او علمي تجربې له ځان سره راوړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د نهم ټولګیز د کونکو ته خراغلاست وایم. د نهم ټولګیز د کونکو ته په تیر درسي ساعت کې دا بیان شول چې شاه زمان د خپل حکومت ډیر تمرکز پر کابل ورټول کړی وو، او د حکومت والی په برخه کې د خو پروګرامونو او مهارتونو لامل د خلکو ترمنځ نفوس هم ډیر وو. خو د هغه د حکومت سلسله هغه مهال پای ته ورسیده چې د اوملا له لورې ونیول شو او ړوند کړل شو. نن به دا ولولو چې شاه محمود څنګه لومړی ځل واک ته ورسید، او واک ته د ده په رسیدو سره د هیواد په کومو سیمو کې بغاوتونه پیل شول، او د دې بغاوتونو په پایله کې د شاه محمود واکمنی له کوم برخلیک سره مخ شوه.
د شاه محمود لومړی ځل واکمنی د 1301 څخه تر 1304 زیږدیز کاله پورې د انګریزانو د سیاست نه په کار اخیستلو سره د سدوزی ترمنځ د سیالۍ نه ګټه پورته کړه. غوښتل یې چې شاه زمان له منځه یوسي. د هغوی پام د شاه زمان ورور شهزاده محمود او بارکزی سردار پتی خان ته چې ایران ته تښتېدلی و راوګرځېد. د انګریزانو په واسطه د توتیو په لاره چول او ټول سیمه ییز ځواکونه له یو اړخه د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق له بل اړخه دې ته زمینه مساعده کړه چې شاه محمود واک ته ورسیږي. په همدې حالت کې د انګلیس استعماري سیاست پراخوالی مونده. د هیواد په لویدیځ کې هم د هرات د ویش لیولتیا د قاجاري دولت له لوري څرګندېده. په دې سربیره شاه شجاع د افغانستان په ختیځ کې او د پنجاب د سکانو حکومت په پېښور کې د نوموړي پر ضد په جګړه لاس پورې کړ. د دې ترڅنګ د شاه محمود د دولت ماتې په مخه د عبدالرحیم خان غلجایی په مشرۍ ستر ځواک د غزنی په لور حرکت وکړ چې د شاه محمود ځواکونو لخوا د ماتې سره مخ شو. د دې لپاره چې کابل کې خلک د شاه محمود له ادارې نه خپه و په پاتسونې لاس پورې کړ او نوموړی یې د کابل بالاحصار کې محاصره کړل. شاه شجاع کابل ته راننوت او د بابر په بند کې استوګن سو. په همدې وخت کې وزیر پتی خان له خپل لشکر سره شاه محمود د خلاصون لپاره له بامیان نه راورسید، خو مختار الدوله په مشرۍ د شاه شجاع لشکر په قاضي کلا کې د هغو مخه ونیوله او پتی خان یې له ماتې وروسته د کندهار په لور شاتګ ته اړ او د شاه محمود له زوی کامران سره یو ځای شو. د شاه محمود له ماتې او تسلیمېدو نه وروسته شاه شجاع بلاحصار ته ننوت او خپل واکمنی اعلان کړم. شاه شجاع د لومړي ځل واکمنی څرنګوالي کله چې شاه محمود په لاس شاه زمان ړوند سو د خلکو زړه بدوالی د شاه محمود په وړاندې ډیر سو او شاه شجاع د فعالیتونو لپاره لاره خلاص سو. هم هغه وو چې نوموړی د کابل د خلکو په بلنه پلازمینه ته راننوت او د هیواد چارې په لاس کې واخیستې. د کومه ځایه چې د افغانستان خلک د کورنۍ جګړو نه په تنګ سوي وه، د هیواد د امنیت غوښتونکي وه، شاه شجاع په یو لړ کارونو لاس پورې کړ ترڅو د خلکو هیلې پوره کړي. د بېلګې په توګه خپل ورور شاه زمان یې خوشي کړ، د خپل ورور مخالفین یې وځپل او له هغه ډلو ډلی عاشق شینواری په دار وزړوه. هغه د بارکزیو اړونو په پخلا کېدو لاس پورې کړ او د اړیکو د ټینګولو لپاره یې دوست محمد خان خور ځان ته واده کړ. وزیر فتح خان ته یې د هیواد په اداري چارو کې برخه ورکړه، خو بیا هم دې کار تر ډیره مودې دوام ونه کړ. وزیر فتح خان د شاه شجاع پر ضد د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په لمسون لاس پورې کړ، خو ګټوره پایله نه درلوده. په پای کې هغه مهال چې شاه شجاع کشمیر او پېښور کې وو، شاه محمود د خپلو پلویانو په ملاتړ له بنده وتښتېده او د شاه شجاع ضد ځواکونه یې راټول کړل او په پای کې شاه شجاع په ګندمک کې له ماتې سره مخ او په دې توګه شاه محمود د دوم ځل لپاره پر تخت کېناست. شاه شجاع یو فرهنګي سړی او د دري ژبې شاعر هم و.
د نام ټولګي په تاریخي سلسله کې مول اصل چې خلک د شاه محمود او د هغه په دوره کې له داخلي بې ثباتۍ پتنګ شوی وو او دی وضعیت شاه شجاع ته د دې زمينه برابر کړه چې کابل ته ننوځي او د حکومت واګې په لاس کې واخلي.
پام وکړئ د پښتو خبرونې محل ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاله تاسو ته خبريږي.
گرانو زده کوونکو، هیله ده چې نننۍ درس ته په زړه پورې تمام شوی وي. په همدې هیله له تاسو مغوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته له نننۍ لوستل شوي درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسو. د خدای په امان.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
زادا زان غک دشمن منزه ترابللیم المنز می پالا من کی کی دغس سپچلیم ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو د خندا وزری ماتړی شپوت پات کی ګدرنا وزری ماتړی شپوت پات کی ګدرنا وزری ماتړی رنا وزری ماتړی خر بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواؤ بی شبنمشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدمشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری مطڑی